آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن شنبه ده او د چنګاش لمړی نیټه ده. د امریکا غږ واشنگټن سهرنۍ پښتو خبرونه اوري. خبرونه ویان سید سلیمان شاه. نن د شنبه په ورځ د چنګاښ په لومړۍ نیټه د آسیا ستراتیژیک ثبات په نوم د یو بنسټ په ابتکار د پاکستان د مری په تفریحي ښار کې د افغانستان په باب د سولې کانفرنس جوړیږي. د پاکستان د ډیلی ټایمز انګریزي ژبې ورځپاڼې د جمعې په ورځ رپورټ ورکړیو چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په شمول دیرشو سیاسي شخصیتونو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې. د حزب اسلامي یوې باخبره سرچینې امریکا غږ ته وویل چې ښاغلی حکمتیار په کانفرنس کې ګډون کوي، خو معلومه نه ده چې طالبانو ته هم بلنه ورکړل شوې ده او که نه. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د څارنې اداره یا سیګار وایي چې د متحده ایالاتو د مرستې پیسې په سمه توګه نه دي لګېدلې. یوه زیاته برخه یې د ناسم مراقبت په سبب ضایع شوي دي. د دې مستقلې ادارې په یو تازه رپورټ کې ویل شوي چې د پیسو د کمبود په وجه اوس د امنیتي ځواکونو د روزنې او پراختیا پروګرامونه ځنډېدلي دي. د سیګار سر مفتش جان صاحب کی په خپل رپورټ کې ویلي چې امریکا د 2002 میلادي کال نه تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزنه او په وسلو باندې په سنبالولو باندې څه د پاسه 70 میلیارده ډالره مصرف کړي دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ ویل چې امریکایي ځواکونه پر ایران باندې د انتقامي حملو لپاره چمتو شوي وو. او الوتکې فضا ته پورته شوې، خو په وروستۍ شیبه کې په احتمالي توګه د یو نیم سلو ایرانیانو د وژل کېدو له وجې د حملې د فسخ کولو حکم صادر کړ. د ایپی خبری اژانس وایي داسې ښکاري چې فعلاً ټرمپ د ایران سره د مستقیم نظامي ټکر په اړه زړه نازړی، خو پرون یې د ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې په راتلونکي وخت کې د ایران په خلاف د پوځي اقدام امکانات رد نه کړل. اژانس ویل چې په دې اړه له ځینو خلکو سره دا پوښتنه پیدا شوې چې جمهور رئیس ټرمپ ته په وروستۍ شیبه کې څرنګه د ایراني تلفاتو د امکان پته ولګېده. د ایران دولتي تلویزیون د جمعې پر ورځ د امریکا د سمندري پوځ راغوزل شوی RQ-4A ګلوبل هاک ډرون الوتکې د ټوټو او پارچو تصویرونه وښودل. امریکایي ماموران وایي چې بې پیلوټه الوتکه د نړیوال سمندري حریم د پاسه په نښه شوې وه، خو ایرانیانو ویلي دي چې الوتکه یې د هرمزګان په ولایت کې د یک چفي پرواز په دوران کې راغورځولې وه. له بلې خوا د ایران پاسداران د پاسداران انقلاب یو لوړپوړو قومندان جنرال امیر علي حجی زاده ویلي دي چې مونږ کولی شو د امریکا یوه بله نظامي الوتکه چې 15 کسان پکې ناست وو په همدغه ځای کې روانه وه ویشتلې وه، خو مونږ دغه کار ونه کړ. هغه ویل
در همون لحظه ای که این هواپیما رهگیری می شد در نزدیکی همین هواپیما یک هواپیمای جاسوسی دیگر به نام P-8 در حال پرواز بود و این هواپیما با سرنشینه، حدود 35 نفر خدمه پروازی داره.
د اماراتو اتحاد په شمول ځینو محلي او نړیوالو هوایی شرکتونو د فارس په خلیج کې د امریکا او ایران ترمنځ د نظامی تشنج د زیاتېدو له امله د هرمز د تنګي سره نږدې د خپلو مسافر وړونکو الوتکو پروازونو لاره بدله کړې ده. د جمعې په شپه 4 بجې په محلي وخت د امریکا د فیلادلفیا د ایالت د خامو تیرو د پاکولو په یوې فابریکې کې د اور د لګېدو له امله 3 چاودنې وشوې. د فیلادلفیا انرژي سولوشنز ریفاینینګ کمپلیکس چې 150 کاله پخوا جوړه شوې په دغه ایالت کې د خامو تیرو د پاکولو تر ټولو غټه تصفیه خانه بلل کېږي او هره ورځ تقریبا 3,15 لیټره خام تیل پکې تصفیه کېږي. له 14:30 وروسته د اور لمبې فضا ته پورته شوې. 4 تنه کارګران زخمیان شوي دي، خو د اور د لګېدو علت لا نه دی معلوم. د قبرس پخوانی جمهور رئیس دیمیټریس کریستوفیاس د جمعې په ورځ د 22 کلونو په عمر شو. دیمیټریس چې د 2008 میلادي کال نه تر 2013 میلادي کال پورې په قدرت کې و د قبرس لومړنی کمونیست جمهور رئیس و، خو د واکمنۍ په دوران کې قبرس د سختو بهرنیو سیاسي لانجو او کورنیو اقتصادي ستونزو سره مخ شو. 15 کاله مخکې ملګرو ملتونو د هند صدر اعظم نریندرا مودي په ابتکار د جون 20مه د یوګا د ورزش نړیواله ورځ اعلان کړه. دغه ورځ د هند په ختیځ ایالت جارخند کې په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د ښاغلي مودي او د کابینې د غړو په شمول پکې 40,000 کسانو ګډون کړی و. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. قدر مون اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. دا هم د دې خبرونه لومړی رپورت. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي پر طالبانو ژغ کړي چې د افغان حکومت په ګډون بین الافغاني خبرو ته دې حاضر سي. سفیر نیکولاس کی په یوه لنډه ویډیوي وینا کې ویلي چې طالبان باید د افغانانو د سولې غوښتنې ته درناوی وکړي. نور حال زموږ د خبریال اکرام شینواری په دې رپورټ کې واوري.
افغانستان د پاره د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی په یوه لنډه ویډیوي وینا کې چې په کابل کې د کاتب لاتر ماموریت د کمانډانۍ لخوا رسنیو ته استول شوی، ویلي چې د بل هر وخت پر تله په افغانستان کې د رواني سلوخ کلدي جګړې پای ته رسیدو لپاره یو کوي او رښتینی فرصت رامنځته شوی دی. سفیر نیکولاس کی ویلي
د افغان نېشنل دفاعي او سکیورټي فورسز ات ناتو،
افغان دیپای او امنیتي ځواکونه چې ناتو ورته روزنه مشوره او مرسته برابرۍ د جګړې په ډګر کې لاس راوړی لري. هغه څه چې افغانان غواړي هغه سوله ده. موږ پر طالبانو غږ کوو چې هر څومره چې ژر ممکن وي د خپل نور افغانانو او افغان حکومت له اساسو سره په بین الافغاني خبرو کې برخه واخ او دغه جګړې ته د پای ته رسیدو لپاره یو سوله ییز هواری ولټي.
End to this conflict.
د ناتو دغه لوړ پوړي ملکی استازي چې دا ولې د شمالي اتلانتیک د ټولنې ناتو مرکز بروسل ته تللی، په دغه ویډیوي وینا کې ویل چې ناتو او دغه ټولنې انډیوالان به سولې ته رسیدو تر وخته د افغانانو تر څنګ پاتې شي. خغلی کې ویلي
د افغان پیپل ډیماند پیس،
افغانان سوله غواړي، افغانان په جګړو او تاوتریخوالي کې کموالی غواړي او طالبان باید د افغانستان د خلکو ارادي درناوی وکړي. هغه ویلي چې ناتو متحدین د افغان حکومت او افغانان سره د سولې لپاره د شرایطو د رامنځته کېدو په خاطر لنیک دی کار کوي. د ناتو دغه چارواکي دا سرګندونی په داسې حال کې کړی چې همدا اوس د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیزاد د افغان حکومت او له حکومت بهر یو شمېر سیاسي مشران سره په کابل کې خپل مشورو ته دوام ورکوي. د افغان حکومت او د امریکا ترمنځ د وسلوال طالبانو سره د سولې پر مسله د اختلاف پاړه د دوړو خاولو خوا د سرګندونو او انتقادونو وروسته دا ځل هم جمهور رئیس محمد اشرف غنی او هم خغلی خلیزاد ویلي چې امریکا او افغان حکومت وسلوال طالبانو سره د سولې د وړاندیز پاړه د نظر اختلاف نه لري. تیر ورځ جمهور رئیس غنی د دینی عالمانو یو غونډه ته ویل چې امریکا اوس د افغان حکومت د سولې طرحه پر مخ وړي.
هغه ورځ مولید اوس په وضاحت او داسه کده چې موږ موقف اصولی ده. زه کوم بد نه یم چې هر باد راسی وخوري، یو خدای جل شانه د تسلیم نور چاته د تسلیمی سر نه ټیټو. د وطن د پاره مې هر قربانی تاثیر، اما یو خدای جل شانه مرګ خلق سی دل تراغلی دی مخ کلمانه چوی سالم باتلی دی. نو مرگ ما سر دوامدار ده، اما ده مرگ بباره که ز ثانیه فکر نکو. سوله ای مگلوم رای توب ده انشالله به صورت پیدا.
د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان حکومت او د امریکا د حکومت ترمنځ د افغان سولې په اړه د نظر په نږدې کېدو کې یو لړ بهرني عوامل اغیزمن ګڼي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صافیوی چې د افغانستان په لانجه کې روسي شاملېدل او مسکو ته د طالب چارواکو پر لپسې سفرونه هم د امریکا او افغانستان د حکومتونو ترمنځ د نظر په نږدې کېدو کې مرسته کړې ده.
دې معنا دا ده چې په دې منطقه کې د افغانستان په باره کې پنځه قدرتونه چې په امنیت په شورا کې د ویټو حق لري که دوی متفق الرای نه اوسي په موضوع د حل کې او په یو لاره د حل کې یو طریقه د حل کې هیڅ یو یې نه چین حلولی شي، نه روسیه حلولی شي، نه امریکا حلولی شي، یو یې په خپل سر یوازې دا موضوع فیصله کولای نه شي.
د سیاسي چارو دا کارپو د روسیې د جمهور رئیس لخوا د افغانستان د لانجې په هوارولو کې د مرستې ژمنه او د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزیر روسي سرګندونې هم مهمې ګڼي او وایي چې دا ډول نظرونه د افغانستان د سولې په اړه د نړیوال اجماع په رامنځته کېدو کې مرسته کولی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د کونړ ولایت د غازی آباد او ناړې ولسوالیو ته ورغلې لاره له تیرو څو کلونو راهیسې ناامنه وه او حکومتي مامورینو تګ راتک پر نسوای کولای، خو افغان ځواکونو اوس عملیات پر پیل کړي دي او چارواکي وایي غواړي چې د تل لپاره یې خوندي کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د کونړ اسمار او غازی آباد ولسوالیو ته په ورغلې لار لتیرو څو کالو راهیسې تګ راتګ سختو وسلوالو پکې موټرې پلټلې او حکومتي خلک به له ښکته کولو وروسته بندیانول او یا اتصا ایستله. خو د کونړ چارواکي وایي د دغې لارې په خلاصونه او دایمي امن کولو پسې عملیات پیل کړي او ځای ځای امنیتي پوستې جوړوي. ولی عبدالستار مرزا کوال وایي عملیاتي بریالي روان دي.
تقریبا درې څلور بیزونه جوړ شوي دي او دغه جګه نقطه چې ټول غازی آباد په امن کې دي هغه کې اوس تاسیسات روان دي، کار پکې او ځو ځای مزاحمتونه وسو، بیا نظامی عملیات هم وسو چې درانه تلفات ورته اوښتي دي.
ولی مرزا کوال وایي ډېرې سیمې له طالبانو پاکې کړي او درنه مرګ ژوبلې هم وراړولې ده. د کونړ امنیه قوماندانۍ مرستیال محمد یوسف د دغه عملیاتو مشري کوي. هغه وایي د ځایي خلکو په مرسته عملیات بریالي دي.
پوستا هغه جوړو د هغې کار روان دی او کله کله یو یو عادتي انداز هم وي او سل نفر را سفرونه دغه ځای ته ختلي وو، کار یې را سره وکړه او یو 50 کسان را سره نن ختلي دي او کرجي را سره وخېژول په پوستې کې را سره کار وکړ.
ولسي خلک خوشحاله دي چې په دغه تر ټولو ناامنه سړک پوستې جوړوي. د غازی آباد ولسوالۍ قومي مشر حاجي میر سلام وایي ولسي خلک هم د پوستو په جوړېدو کې کومک کوي.
خلک بسونه په غاړه دي، دلته کتار روان دي، ځوانانو شورا رئیس مخ دغه د حاجی آباد شنه ټوپ ته خلک ختلي دي، کناسر روپ ته او مخلوقات خوشحاله دي. امن ته څوک نه دی خوشحاله، لکه روژه کې چې ماښامي ته انتظار و دغسې انتظارونه هم تېر کړي دي.
ځایي خلک وایي وسلوالو په دغه لاره له تېرو څو کالو راهیسې لسګونه کسان وژلي او بندیان کړي دي. تر اوسه طالبانو د دغو عملیاتو او په لاره کې د خلکو د وژنو او لوموټرو ښکته کولو په مسله څه نه دي ویلي. ډېر خلک دا ګڼي چې د کونړ دغو دوه ولسوالیو کې د امنیتي پوستو په جوړېدو سره د ختیځ نورستان په تر ټولو ناامنه ولسوالیو کامدیش او برګي مټال هم له امنیتي پلوه یو څه سړوبې راتلی شي، ځکه هلته هم پر سړک د دولتي خلکو ورتګ له ژوند سره لوبې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتولو پروسه پیل شوې. مسؤولینو ویلي چې خلک باید د ملي پروسو ملاتړ وکړي او په انتخاباتو کې د ګډون لپاره خپل نومونه ثبت کړي. خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز رپورټ لري.
په کندوز کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر د نوم ثبتولو مرکزونه د ښار په بیلابیلو برخو کې پرانیستل شول. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی د دغو مرکزونو د پرانیستې پر وخت ویل چې دولتي مامورین حق نه لري چې د انتخاباتو په پروسه کې مداخله وکړي او که هر چا مداخله وکړه قانوني چلند به ورسره وشي. هغه وویل خلک چې څومره رایه ولري هماغومره قوت لري.
ثبتنام په دې معنا چې تاسو څومره ثبتنام لري هماغومره قوت، څومره ثبتنام لري هغومره رایه لري. دغه ملي پروسه په ډېرو برخو کې متضرره شوې ده. ځینې ځایو کې په تېرو وختونو کې خپله د کمیسیون بې نظمۍ او د پروسې سره مره شوې، ځینې ځایونو کې بد تبلیغ پسې شوې. توقع دا ده چې د کمیسیون رهبري د یو نیک نامۍ، د یو ډېر با نظمه او با اعتبار او با اعتماد
د قندوز اوسیدونکو وایي چې دوی ځکه په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د حکومت واګې له ټوپکوالو څخه پوهه خلکو ته انتقال کړي او د دوی د اولادونو برخلیک وټاکي.
دا اوس وخت را رسیدلی چې له دې نه بعد موږ دا قدرت له ټوپکو، له ټانګو، له تیارې نه راوباسو او د خپل د ملت په رایو باندې انتخاب کو. دا یې وخت موږ او تاسو په دې باورمند یو چې په تېرو انتخاباتو کې تقلب وسو، مشکلات ستونزې وي، په راتلونکي انتخاباتو کې موږ ګډون نه کوو، زه فکر کوم دا اشتباه. نو د دې لپاره د خپل ځان او د خپل د اولادو د آیندې لپاره باید موږ او تاسو دغه وظیفه ایماني وجداني سي د انتخاباتو پروسه ده، د کې باید موږ تاسو ټول ونډه واخلو.
خو له بلې خوا بیا ځینې نور خلک وایي چې سږ کال کېدای شي د جمهوري ریاست انتخابات یوازې د ښار دننه وشي او له ښاره وتلې سیمو کې د انتخاباتو کېدل ناشونی دي. دوی وایي چې د جمهوری ریاست تیر ځل انتخابات چې ناندری پکې رامنځته شوې او د پارلمان اوسنی انتخابات چې تراته میاشتو پورې وځنډېدل دوی یې ناهیلي کړي دي. نو ځکه به د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د خلکو برخه کموي. د قندوز اوسیدونکو رحمت الله وایي
نو راتلون کې جمهور ریاست ټاکنو خلک به په کشه غړو نو کړي کشه خلک نه هلیږي دا ناندري ټول خلک په مخکې دور د رسمي جمهورۍ امر دغه وړاندیز له طرف هم قرار نه کوو بل طرف هم قرار نه کوو مې غوښتو وشو د کې چې هغه کښې ول د تر اوسه پورې دغه ملي بهرت حکومت روان دی چې هغه هم خلک نه هلیږي دغه عوامل نشته چې کېدای شي بیا خلک دې نه هلیږي چې بیا هم دغه شی یو حکومت رامنځته شي لکه دا اوس چې دا
د جمهوري ریاست د تیرو او اوسني پارلماني انتخاباتو پر وخت د قندوز او بغلان پر ښارونو د وسلوالو مخالفینو لخوا توغندي ویشتل کېدل چې یو شمېر خلک پکې ټپین شوي وو خو د قندوز والی وایي چې امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې د انتخاباتو د نوملیکنې د مرکزونو امنیت وساتي تر څو هغه کسان چې تر اوسه یې د انتخاباتو په پروسه کې ګډون نه دی کړی ځانونه ثبت کړي او د انتخاباتو په ورځ خپلې رایې وکاروي ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
او دا هم تو نړیوال رپورټونه د امریکا متحده ایالات د ایران په سواحلو کې د تیلو پر دوو ټانکرونو پرونی بریدونه د ایران کار بولي د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وویل دا غیر منتظره بریدونه دي چې په واضح ډول نړیواله سوله او امنیت ګواښي ایران په برید کې هر ډول لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې د دوی سمندري ځواکونو له ټانکرونو څخه څلور څلوېښت کسان ژغورلي دي امریکا دا منلې چې د ټانکرونو یو شمېر غړي د ایران په توقیف کې دي
د پنځشنبه په ورځ د عمان په خلیج کې وی بلی چاودنی د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ شته تاوتریخوالی نور هم زیات کړل د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ایران مقصر وباله دا د امریکا ارزونې دي چې ایران د عمان په خلیج کې د بریدونو مسؤل دی دا ارزونې د استخباراتي معلوماتو د کارول شویو وسلو د عملیاتو د ترسره کېدو لپاره د اړین تخصص پر بیړیو د ایران لخوا ورته بریدونو او دې حقیقت ته چې په سیمه کې هیڅ کومه پراکسي ډله فعالیت نه کوي چې په دومره منابعو او تخصص سره وکړی شي دا پیچلی عمل ترسره کړي بنا دي دا چاودنی په داسې حال کې وشوي چې د جاپان لومړی وزیر شینزو آبا په ایران کې په خبرو بوخت وو څو وکړی چې تاوتریخوالی راکم کړي یوه په نښه شوې بیړۍ د جاپان وه پمپیو وویل دا بریدونه جاپان ته سپکاوی دی هغه پر ملګرو ملتونو غږ وکړ چې پیښه وڅېړي او هغوی د تړلو ورونو تر شا غونډه وکړه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس د پنځشنبې په سهار د امنیت شورا په غونډه کې چې د عرب لیګ مشر هم موجود و پر ملکي بیړیو برید وغنده ښاغلي ګوتیرس وویل واقعیت باید روښانه شي او مسؤلیت څرګند که څه موجود وي نړۍ یې تحمل نشي کولی دا په خلیج کې لویه مقابله ده د عمان خلیج د هرمز تنګي ته نږدې دی هغه تنګی چې نوري نړۍ ته د خامو تیلو د انتقال مهمه لار شمیرل کیږي امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت هم ایران تورن کړ چې د متحدو عربي اماراتو له سواحلو سره د تیلو پر څلورو ټانکرونو برید کړی هغه څه چې د ایران لخوا رد شوي دي سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنګټن
د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د سودان نظامی شورا مانی چې د جون په درېمه نیټه یې په خرطوم کې په مظاهره چانو باندې د حمله امر ورکړی و چې په سلګونو کسان پکې ووژل شول په عین حال کې داسې ښکاري چې د شورا او د مخالفو ګوندونو ترمنځ د موقتي حکومت د جوړېدو پر سر خبرې ناکامه شوې دي بریال محمد المین په دې باره کې له خرطوم څخه دا رپورت را لېږلې دي
د انتقالي نظامي شورا نتاغ شمس الدین الکاباشي وویل شورا امنیتي قواو ته امر وکړ چې د دفاع وزارت مخ ته د ناست احتجاج تیتو پره کړي الکاباشي د پنځشنبې په ورځ په مطبوعاتي کنفرانس کې د خبرو په ترڅ کې وویل په حکومت کې شامل ټولو خواوو په دغه امر باندې امضاګانې کړې وې
فی اللیلة السابقه للتنفیذ دعونا لاجتماع موسع
حضره كل اعضاء المجلس العسكري الانتقالي
دولي د پاز ټول مشرانو د چټک اخبارګون قتی امنیتی ورګانونو پولیسو همدغه راز قضا او لوی ځانوال د ناست د اعتصاب د تټو پر کولو په امر باندې لاسلیکونه کړي وو احتجاج کوونکو د دفاع وزارت مخته د اتو هفتو لپاره د ناست احتجاج کړي وو چې د اپریل په 11 نیټه د اوږدې مودې جمهور رئیس عمر البشیر نظامیانو له قدرت نه ایسته کړل او دوی غوښتل چې له دنه وروسته ملکی حکومت په سوډان کې جوړ شي الکاباشی دا منی چې د احتجاج کوونکو د لپاره کولو عملیات له لاسه ووتل
وجهنا القيادات العسكرية بالتخطيط لفض هذا الاعتصام وفق الإجراءات العسكرية
انتقالي نظامي شورا په سیمه کې زمونږ د قواو له مشران نو وغوښتل چې د ناستې اعتصاب ته تو پر کولو لپاره پلان جوړ او عملي کړي مګر دوی ویلي د عملیاتو په وخت کې سرغړونه وشولې د روغتیا وزارت ویلي د حمله په وخت کې لکه تر لګه یو شپېته تنه وژل شوی وو ډاکټرانو چې د مخالفینو ملګری دی وویل د سلو نه زیات مظاهرچیان وژل شوي په عین وخت کې انتقالي نظامي شورا یا ټی ایم سي د ازادۍ او بدلون د قواو مخالف ائتلاف اف اف سي د موقتی حکومت په باره کې خبرې د نوي خان سره مخامخ شوي دي د اف اف سی یو مشهور مشر مدنی ابا په دې ټکی ټینګار وکړ چې مخالفین د جون د 3 منټې د حمله په باره کې د خپلواک تحقیقات وشي د خرطوم په شاوخوا کې د نظامی قواوې ځای په ځای شي او قدرت ملکیانو ته وسپارل شي مدنی بیا وایي
یوم الجمعه الماضیه حضر الى البلاد السيد رئيس الوزراء الاثيوبي
من د تیر جمعې په ورځ د ایتوپیا صدر اعظم ته په خپل غونډه کې ویلې موږ د ټی ایم سی سره په بشپړ ډول هر ډول مستقیمی خبرې ردوو او په هغه صورت کې ورسره خبرې کوو چې ملکی حکومت ته قدرت وسپاري امریکا هم غواړي چې قدرت ملکیانو ته وسپارل شي په داسې حال کې چې په افریقا کې د امریکا لوړ رتبه ډیپلوماټ تیبور نګی د پنځشنبې په ورځ خرطوم ته د سفر په وخت کې خبريالانو ته وویل
I also wanted to assure the chairman of the United States full faith and confidence in the African Union
زه غواړم د افریقا اتحادیې آی جی ای ډی او د صدر اعظم ابی د منځګړیتوب په رول په پوره عقیده او باور سره د امریکا رئیس ته ډاډ ورکړم چې د سوډان سره په دې حساس وخت کې همرسته وکړه ځکه ټوله بین المللي ټولنه واقعا هغه څه غواړي چې د سوډان خلک یې غواړي موږ ټول د ملکیانو په مشرۍ داسې حکومت غواړو چې د سوډان خلکو ته د منلو وړ وي ټی ایم سی او اف اف سی تیر هفته موافقه وکړه چې د ایتوپیا د صدر اعظم ابی احمد سره د غونډې نه وروسته خبرې پیل کوي داسې موقت حکومت جوړوي چې د ملکیانو او پوځیانو نه جوړي مګر دوی موافقې ته ونه رسېده چې کومه خوا به په پیشنهاد شوي شورا کې زیاتې څوکۍ لري د ټی ایم سی نطاق د پنجشنبې په ورځ د اف اف سی ورستی غوښتنې رد کړلې او له دې نه داسې ښکاري چې خبرې بیا د خان سره مخامخ شوې دي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
د امریکا د کانګرس دیموکرات غړو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ هغه خبرې ته چټک جواب ورکړی چې ویلي دی په دې کې مشکل نشته که د سیاسي مخالفت په اړه معلوماتو ته چې آن د یو خارجي حکومت راغلی وي غوږ ونیول سي ټرمپ په دې بیانیه سره آن د خپل جمهوري غوښتونکي ګوند غړي ناهیلي کړل چې ویل د ایبا د 2020 کال د جمهوریت ریاست پټاکونو کې د خپل سیال د کمزوري کول لپاره اند یو بهرنی حکومت معلومات هم ومن
دا ساسو د مجلس مشران انسی پلوسی وای ټرمپ یو ځل بیا وخدلا چې هغه خو او بد نه پیژني
Everybody in the country should be totally appalled by what the president said last night
هر څوک باید د هغو خبرو له امله په بشپړ ډول تکان وخوري چې جمهوریت تیار شپه وکړي خو هغه د تکان ورکوونکو خبرو عادت لري دغه خبره د بی اخلاقی له چوکاټ سره په بشپړ توګه نږدې ده خو هغه حتی احساسوي هم نه
دا جمهور رئیس جمهور غوښتونکو همکارانو لپاره ګرانه وه چې د تلویزیون د لارې د هغه د خبرو شویو خبرو دفاع وکړي دا سازو د مجلس د اقلیتی ډلې مشر کیوین مکارتی وویل
I've watched this president stand up against these foreign entities and he would not allow
مالیدلی دی چې دغه جمهور رئیس دغه بهرنیو سازمانو په وړاندې درېدلې ده هغه به هیڅ بهرنی هیواد ته زموږ په ټاکنو کې د لاس وهلو اجازه ورنه کړي
دا سنا جمهور غوښتن کې غړی میټ رامنی چې د وزلا د جمهوریت ریاست د انتخاباتو کاندید وو حتی د دفاع هڅه یې هم ونه کړه
So that's probably illegal already if it's not we got to make sure it is illegal but simply
دا هم دا اوس خی یو غیر قانوني عمل وی کچیرنی وی نمونګ باید یقیني کړو چې دا غیر قانوني وی خو بهرنیو هیوادو ته زمونږ په ټاکنو کې د لاس وهلو اجازه ورکول هغه سدي چې مونږ منلای نشو او د دیموکراسي له روحي سره به په خورا تضاد کې وی
دا کانګرس غړیو په امریکا کې د 2018 کال د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د روسي لاس وهل غندلې دي او زیاتره هڅه کوي چې د ټاکنو د خوندیتوب لپاره یو لایحه وړاندې کړي خو د سنا د اکثریت ډلې مشر میچ مکانل چې د ټرمپ یو کلک پلوی دی د دغه هڅو مخه نیولې ده په سنا کې دیموکرات سناتور چک شومر د پنځمې په ورځ دغه موضوع راپور تکړه
وی هاف ملټیپل بای پارټیزن الیکشن سکیورټی بیلز دټ ار جست لانګویشینګ هیر ان د سېنټ
مون د ټاکنو د خوندیتوب پاړه د دواړو ګوندونو سولایې لرو چې همدا اوس په سنا کې لپامه غرزول شوې دي مون هتا یو بل لایحه لرو چې د استخباراتي کمیټې یو لوړ پوړی غړی وړاندې کړی ده د دې لایحه لمخې کله چې یو خارجي قدرت د کمپاین یو ډلې ته خپل مرسته وړاندې کوي نو دغه ډله باید اف بی آی ته رپورټ ورکړي دا یو ډیره ساده موضوع ده یعنی کله چې یو بهرنی قدرت ستاسو له انتخاباتي کمپاین سره تماس نیسي او د مرستې وړاندیز کوي نو تاسو اف بی آی ته خبر ورکوي
شنن کی وای چې خای د دغه لایحو لپاره غرزیدل بو زکه دوام لري چې د سنا جمهور غوښتن کی غړي د ټرمپ کلک ملاتړ کوي کا د کانګرس کوم جمهور غوښتن کی غړي د ټرمپ په مقابل کې کوم اقدام کوي نو خپل بیا ټاکل کېدل لا خطر سره مخامخ کوي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
درنو ریدونکو هر کال د جون د میاشتې 14 په ټول امریکا کې د دې هیواد د بیرغ دوره د پنامه لمانځل کیږي زموږ همکار سید سلیمان شاه د امریکا د ملي بیرغ تاریخي تحول ته یو کتنه کړې ده چې اوریدو ته ستاسو پام را اړو
په متحده ایالاتو کې د فلیک ډے یاد جنډې ورځ د کال 1900 میلادي یعنی 1905 هجري شمسي کال راهیسي رسمن د جون په 14 په ټول امریکا کې په ځانګړو مراسمو کې لمانځل کیږي په دې کال کې د امریکا ملي جنډې یوازې 13 ستوري درلودل چې د 13 اصلي برتانوي کالونیګانو یا مستعمرو نمائندګي کوله په دې اړه پریکړه د امریکا د نیمې وچې دویم کانګرس په همدغه کال کې کړې وه په پریکړه کې راغلی وو چې د 13 مستعمرو جنډه باید 13 سټریپونه یا اوږدي لیکي ولري او سپین او سور رنگ باید ولري چې د 13 ایالتونو د اتحاد نمائندګي کوي خو د وخت په تیریدو سره کله چې د امریکا جغرافیوي مساحه پراخه شوه او نور خاورې هم د مکسیکو او هسپانیې سره د جنګونو په تعقیب ونیوله د لویزیانا او الاسکا ایالتونه هم په متحده ایالاتو کې شامل شو د ستورو شمیر په قراره زیات شو د امریکا ملي جنډې بلاخره اوسنۍ بڼه غوره کړله چې 50 ستوري او 13 سټریپونه لري هر ستوری د یوه ایالت نمائندګي کوي په کال 1918 میلادي یعنی 1215 هجري شمسي کال کې د هغه وخت د جمهور رئیس ویډرو ویلسن امر وسنۍ جنډه د امریکا د ملي جنډې په توګه اعلان شوه او له همدغه وخت نه تر اوسه د جون په 14 دا ورځ لمانځل کیږي چې د بیرغ د ورځې په نامه یادیږي نه یوازې دا چې دا جنډه د امریکا د ملي وحدت یو سمبول دی بلکې هر هغه څوک چې د امریکا د حکومت مقام ته ټاکل کیږي باید دا پلیج آف الیجینس یا د وفاداری لوړ وکړي په دې لوړ کې راغلي زه خپل وفاداری د متحده ایالاتو د بیرغ سره اعلانوم چې دغه جمهوریت نمائندګي کوي د نه بیلیدونکو ملت استازیتوب کوي چې د هر چا لپاره پکې ازادي او عدالت خوندي سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن
قدرمن اوریدونکو زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.